غوښتنه وشوه.
له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي نو د دوی تر لمنې به هم ورسیږي. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن وویل چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام دا خبر وروسته لاغه وکړي چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام تیره ورځ دغه هیواد د پوځ د امریکا ویان هم یوې خبرې غونډې ته ویلي چې که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغېزمنې سي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل سوي، 1 تنه ټپیان دي او 2 مهم مرکزونه د وسلو او مهماتو سره ویجاړ سوي دي. د هلمند والي د رسمي دفتر د ویلامي په خبرولو سره دا خبره کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولخوا د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د کمانډوز ځواکونو په عملیاتو کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل سوي، 1 ټپي او 3 نور ژوندي نیول سوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی دا خبره کړې ده او وایي چې د عملیات د بلخ په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک بوله. ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې نوې ډیلي وروسته تر دې د پیاوړي اقدامیت کړی چې په کشمیر کې پر پوځیانو برید وسو او سپینه ماڼۍ وایي 400 پوځیان به په جګړه ځپلې سوریه کې وساتي.
ځینې اوریدونکو سیمې سونه هم راسته ولید. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، خدای د قطر غونډه د افغانستان د سولې وروستۍ غونډه کړي. شفی جان زدران لیکلي، د قطر دفتر ته د ملا برادر نه تلل د پاکستان کار دی. جعفری لیکي، سوله د هر افغان حق دی. عبدالحکیم جمالی له فرا لیکلي، د قطر غونډې ته ډیر خوشبینه یو که خدای کول سوله به راسي. تازه خان سمسور ننګرهار، د سولې په هکله په قطر کې راتلونکي غونډې ته خوشبینه یو، هیله ده مثبته نتیجه ورکړي. خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. زاهد نافي همت هم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په کونړ ولایت کې 15 کسان د نشې موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کونړ ولایت د نشې موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرامه چر څخه مهال ونیول شول، چې په یو کورلا موټر او ریکشا کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې کونړ ته قاچاق کړي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې موادو د قاچاق په تور 15 کسان نیول شوي او تر لومړنۍ څېړنې وروسته د دې ولایت سرنوالۍ ته معرفي شوي دي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي مواد سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت ځازوی ولسوالۍ د ګلغونډۍ په سیمه کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشي موادو 4 زیرمې موندلي او له دې زیرمو څخه 15000 کیلوګرامه نشي مواد ترلاسه کړي دي. نیول شوي نشي مواد ځای پر ځای سوځول شوي او د ساتنې په تورې 2 کسان هم نیول شوي دي. د نشې موادو د قاچاق په تور نږدې 10 کسان مجازات شوي دي. د نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل، خو 20 کسان چې د امنیتي ځواکونو لخوا د نشې موادو د 14 قضیو د قاچاق په تور د مرکز ته معرفي شوي ول، د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا په علني غونډو کې له 1 کال او 6 میاشتو څخه نیولې بیا تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. دغه ډول له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي نقدي پیسې د افغانستان بانک ته سپارلې دي.
په دې ډله کې 3 داسې کسان ول چې غوښتلې د هوایي ډګر له لارې هندوستان ته هیروین قاچاق کړي، خو پولیسو نیولې وو.
دا یادونه ورده چې د روان شمسي کال له فایل څخه بیا تر اوسه پورې دا څوام ځل ده چې د عدلي او قضایي مرکز لخوا نقدي پیسې او له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي وسایل اړوندو ادارو ته سپارل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په پلچرخي دروازه کې د عملیاتو په نتیجه کې 15 کیلوګرامه هیروین نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی د هیواد له ختیځ ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تور 2 کسان هم نیول شوي دي.
مسخه هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړي دي.
در راستای مبارزه علی پوشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده.
په دې اړه هم راپور لرو چې په ننګرهار کې یو شمېر محتاجین ته درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
داسې ناروغان مو سره چې هغه 3-4 ځلې تداوي شوي 15 ځلې تداوي شوي مونږ سره.
په کابل کې د رواني صحت روغتون له یو ډاکټر محمد سرور سره مرکه لرو.
هغه اراز او علائم هغه علامې نشي چې د پرېښودلو وروسته رامنځته کیږي دغه مطابق موږ دیته دوا ورکوم.
د عزت الله په نوم یو معتاد وایي چې نشه غلا او نور جرمونو ته لاره هواروي.
د دې ساکانو د لاسه ډېر ځوانان پخته شوي دي او پخته یې شل نور پخته کې.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
او سره یې خیریت خو به وي؟ ولې داسې وارخطا یې؟ خامخا څه خبره ستا چې ما څه پټوي؟
ته بله به څه خبره وي؟ کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. دغه کمیسیون وایي دا کار یې ځکه کړی چې افغان دولت له نشه یي موادو څخه لاسته راغلو ټولو پیسو د سپینولو او مالي فساد مخه نه دی نیولې. اروپایي کمیسیون وایي د افغان دولت دا کمزوري د دې سبب سوي چې د اروپایي اتحادیې مالي سیستم ته تاوان ورسیږي. د اروپایي کمیسیون لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي افغانستان هم د درویشتو هغو هیوادونو په تور لیست کې شامل سوی چې د ترهګرو مالي سرچینې نه دي وچې کړي او د نشي موادو له لارې لاسته راغلو تورو پیسو د سپینولو مخه یې هم نه دی نیولې. د افغانستان بانک بیا د اروپایي کمیسیون دا کار دوي او وایي چې افغان دولت د تورو پیسو د سپینولو او تراګرۍ د مالي سرچینو وچولو په برخه کې جامع قوانین او مقررات جوړ کړي او عملي کړي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
اروپایي کمیسیون په دې وروستیو کې د افغانستان نوم په تور لیست کې شامل کړی دی. د دې کار دلیل دا دی چې له نشه یي موادو څخه لاسته راغلو پیسو سپینولو او مالي فساد د مخنیوي لپاره یې لازمي هڅې نه دي کړې. د اروپایي کمیسیون په خبرپاڼه کې راغلي چې د افغانستان په ګډون په دې لیست کې شاملو 3 هیوادونو د تورو پیسو سپینولو په برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. په خبرپاڼه کې دا هم راغلي چې د افغانستان د مالی نظام له لارې له نشه یي موادو او مالي فساد څخه ترلاسه شوي پیسې د اروپایي اتحادیې مالی نظام ته ورګډي شوي. په دې اړه د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور ازادي راډیو ته وویل افغان دولت تل هڅه کړي چې له نشه یي موادو او مالي فساد څخه د ترلاسه شویو پیسو د سپینولو مخه ونیسي.
در راستای مبارزه علی پوشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده. په دې برخه کې ډېر مقررات عملی شوي او په سیستمونو کې د پام وړ بدلونونه راغلي چې یو یې هم د ترهګرۍ له تمویل او پیسو سپینولو سره د مبارزې د قانون تطبیق دی. موږ ټولو هغو فعالیتونو ته په کتو چې په افغانستان کې د پیسو د سپینولو پر خلاف ترسره کیږي دا راپور ناسم او بې بنسټه بولو.
د افغانستان بانک وایي چې د افغان دولت لخوا د پیسو سپینولو او تروریزم د تمویل مخنیوي د دې لامل سو چې په 2018 میلادي کال کې د مالی اقداماتو نړیوالې ډلې د افغانستان نوم له خړ لیست څخه وویست. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس یوازې په روان شمسي کال کې 2,08,000 امریکایي ډالر یې د افغانستان بانک ته لیږلي چې د نشه یي موادو په قاچاقونکو پورې اړه درلوده. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د دوی مرکز ته په روان کال کې د نشه یي موادو د معاملاتو 2 دوسیې لیږل سوي او د څېړلو په حال کې دي.
تمام عواید ناشی از جرم که باشه مربوط به
طول هغه عواید چې له جرم څخه سرچینه اخلي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته لیږل کیږي. د غډول پر روان شمسی کال کې یو شمیر قضیې د عدلی او قضایی مرکز د څارنوالۍ لخوا څیړل شوې دي. موږ سږ کال 2,22,000 امریکایي ډالر او 950,000 افغانۍ د محکمې تر پریکړې وروسته د عوایدو په ډول دولتي خزانې ته لیږلې دي.
د افغانستان بانک وایي چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1999 کال کې د داخلي بانکونو له لارې د پیسو سپینولو د 8 پیښو مخه نیولې ده. که د اروپا پارلمان دا تور لیست تایید کړي، نو په دې لیست کې پر شاملو هیوادونو به محدودیت زیات او مالي معاملات به یې په ځیر سره څارل کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې د اروپایي کمیسیون لخوا په تور لیست کې د افغانستان د شمولیدو په اړه راپور راوړوه. اروپایي کمیسیون ویلي افغانستان یې ځکه په تور لیست کې شامل کړی چې نه یې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د سپینولو مخه نیولې او نه یې هم د ترهګرو مالي سرچینې وچ کړې دي. اوس ننګرهار ته ځو او هلته مو د معتاجینو له حاله خبروو. په ننګرهار کې د معتاجینو د درملنې روغتون چارواکي وایي چې یو شمېر معتاجین تر 3 ځله درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. له بلې خوا بیا معتاجین بیکاري، نشه یي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی او له نشه یي موادو سره کمزوري مبارزه هغه عمده عوامل بولي چې دوی بیرته نشو ته مجبور کوي. په دې اړه نور تفصیل به د شاه محمود شنواری په راپور کې واورو.
په ننګرهار کې د معتادینو شفخانې مسؤلین وایي ځینې معتادین له 3 ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي. په دې ولایت کې د معتادینو 120 بستریز روغتون رئیس ډاکټر سمیم سانګزی وایي ډېر داسې نشیان ورته معلوم دي چې له 3 ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي دي.
داسې دقیق تعداد معلوم نه، خو په یو شمېر ناروغان چې هغه 1 ځلې 2 ځلې تداوي شوي، حتی داسې ناروغان موږ سره چې هغه 3-4 ځلې تداوي شوي، 5 ځلې تداوي شوي موږ سره.
د جلال آباد ښار دننه د پارکونو څنډو او لویې ویالو په خوا کې د معتادینو جوپې د شلیدلو څادرونو لاندې سره پنډ شوي ښکاري. په دې معتادینو کې ډېری داسې کسان شته چې یو د 2 ځلې درملنه کړې ولی بیا هم په نشو روږدي شوي. د جلال آباد ښار د سراج العمارت بڼ خواته په لسګونو معتادین شپه ورځ ناست وي. د دوی له ډلې 2 تنو هغو معتادینو سره مو خبرې وکړې چې له درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي دي. دوی وایي درملنه شوې وه، له اعتیاد خلاص شوي وو، خو د بیکارۍ له امله په کور کې ناسته د دې لامل شوې چې بیا نشو ته مخه کړي.
کار نه کنه پوه شوې او مجبوره شي بېرته وروره بس په دې کار باندې بیا اخته شي. 4 ځلې میزان بستر کړی بیا بیا شوی مجبوره شوی بیا په دې عمل باندې اخته.
زلت دا شهر هغه سړی پوه شي بس وزګاري که نه او کار نشته دی وراده مړم دی کې یو 2 منټه دې ټایم پاس که نه.
خلاصه علت یې دا ده چې بیکاري ده، مضمون نشته، کار نشته ده. ډېر خلک ډېر ځوانان دي بیکاري نه په دې شي راځي او وروره جانانه چې اوبه دې پورته نه بندې نه شي که نه، دلته ښکته دلته نه بندېږي چې موږ غلی او بل لاس غلی.
ډاکټر سمیم ستانکزی وایي یو مهم لامل چې نشیان بیا په نشو روږدي کېږي له درملنې وروسته له نورو نشیانو سره د دوی ناسته او دارنګه دغه ډول ناروغان اوږدمهالې درملنې ته اړتیا لري چې د معتادینو د زیات شمېر له امله ورته رسېدنه نه کېږي.
ځینې ناروغۍ چې هغه سبب لري، یو د دوی هغه اصلي سبب نه وي تداوي سوی، بل دوی بدو ملګرو سره ګرځي، بل نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی لري. نو دغه مریضان ډېرې دوامداره تقریبا 2 کاله او 3 کاله مراقبت ته ضرورت لري تر څو له نشه یي توکو نه خلاص.
د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د معتادینو شفاخانه 120 بستره لري چې 40 بستره د ماشومانو لپاره، خو اوس مهال د اړتیا له مخې 200 معتادین پکې بستر دي. د روغتیا پوهانو په اند که چیرې د معتادینو د درملنې لپاره بسترونه او د درملنې موده زیاته شي او دا رنګه له درملنې وروسته دغو کسانو ته مصروفیت پیدا شي، نو ډېری معتادین به بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزرنی سپو سربیره په 90.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د رواني صحت د یو روغتون حال درکو. په کابل کې د رواني صحت روغتون 2 کاله کېږي چې د رواني روغتیا او معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. دا چې په دې روغتون کې څه ډول معتادین تداوي کېږي، معتادین د څومره وخت لپاره بستري کوي او د دې روغتون د درملنې لارې چارې له نورو روغتونونو سره څه توپیر لري؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتون له یوه ډاکټر محمد سرور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون له څه وخت راهیسې د ناروغانو درملنه کوي.
تقریبا په حدود 15-25 کال کې رواني روغتون جوړ شوی ده. اوس تقریبا 3-4 بخش لري، رواني بخش ده، غټانو د اطفالو بخش ده، عدلي بخش ده، یا فورنزیک سیکرټیسي ورته وایي، او معتادین دي. موږ په معتادین بخش کې تقریبا په زرګونو مریضان دلته درکړی وو.
په عمومي ډول کې راته وایي کوم ډول معتادین دغلته بستری دی؟
موږ تقریبا کچیر اسوغه کسان سي نشي څخه استفاده کوي، په هغه کې مختلفه کټګوري دي. مثلا ما کسان سي چرس څخه استفاده کوي، هغه موږ دلته نه بسکو، ځکه چرس هغه کوم تیاسي ور کوي، فزیکی او رواني هغه نرمسته کوي. نو پریښودل یې شخص خپله کولی سي پریږدي، کله سي پریږدي هغه د پریښودلو هغه مشکلات او اراض او علائم نه ورکوي. برعکس که چیرې موږ راسو هغه کسان سي تاریاک یا اپیم څخه استفاده کوي، هغه کسان سي د هیروینو څخه استفاده کوي، یا هغه کسان سي د کریسټال او امپیتامین سي ورته وایو په عام اصلاح ورته شیشه وایو، دغه کسان سي موږ دلته کله راځي دوی باید بستر سي، ځکه کله سي دوی مواد پریږدي، د مواد د دې پرېښودل څخه وروسته هغه دی بدراول، یا د پرېښودلو اراض او علائم ورکوي. بیا موږ دوی ته هر اراض سم مثال ورکوي، دغه پاسات موږ دوی ته دوا ورکوو.
څه ډول دي ستاسو ناروغان؟ ښځینه دي، ماشومان دي، که ځوانان ډېر دي؟ په دې کې
نه، په معتادینو خو صرف موږ مردانه واډ لرو، په دې کې زیاتره غټ کسان دي. بعضې وخت کېدای سي مثال نوجوانان هم موږ دلته بستر کوو، چون په اطفالو کې د احتیاط کچه سویه ډېره کښته ده، په دې خاطر موږ زیاتره مردانه مریضان دي. او بل په ښځینه بخش، ښځینه بخش موږ تاسې دې شاهد یو، احتیاط بده کې تقریبا ډیر کم ده.
ستاسو په روغتون کې څه ډول ناروغان درملنه کیږي؟
هغه موږ دلته بستر کوو، دوی ته دوسیه اچول کیږي، وروسته هغه اراض او علائم هغه علامې نشي چې د پریښودلو وروسته رامنځته کیږي، دغه مطابق موږ دوی ته دوا ورکوو. مثلا یو عمده مشکل چې په دوی کې ډېر عام ده، کله چې دوی مواد پریږدي دوی ته ډېر شدید دردونه پیدا کیږي. موږ دغه په خاطر دوی ته د انالیز کې د درد دوا ورکوو، کېدای سي دغه د خولې له ورکو یا په بعض حالاتو کې شدید درد ورکوو، موږ دوی ته پیچکاري درکو. دغه چې مثلا نور مشکلات دغه مریضان ته اسهالات پیدا کیږي، دغه په خاطر موږ د اسهال دوا ورته ورکوو. د معدې مشکل لاته دې مې دې د ورته ورکو، دغه مرزان ته موږ باید یخ او بو دوی ولنبې.
زین متدین دې وروسته چې دوی تداوی کیږي بیرته دوی نشي ته مخه کوي، ستاسو علاج ګټور ده په دې روختون کې؟
بالکل، دلته څو خبرې دي. مثلا پارکي نظر شخص ته، مثلا هر شخص درونی داخلي سایکو ډیفنس میکانیزمونه لري، رواني دفاعي میکانیزمونه. مثلا یو کس کېدای سي کله سي د نشي مواد څخه استفاده کوي، کله سي د بستر کېږي وروسته د پریږدي، هغه سایکو ډیفنس میکانیزمونه دای کېدای سي دغه په وجه کوم اشتها څخه تلري، هغه سپریس کې دوی له دې څخه پرېز وکي. برعکس بعض کسان دي چې له دې سره کوپینګ نس کولای چې دغه تحمل کې ډیر مشکل زده پرېږدي.
ستاسو په روغتون کې د اعتیاد عوامل هم سب بوینو؟ درته وایي چې کوم عوامل ډیرې کسان په نشاخته کیږي؟
د رواني نظر زیاتره کسان چې نشو ته مخ کوي، چې دغه ژور خپګان او اضطراب او د شخصیت ناروغي بعضې نور مشکلات ولري، دوی دغه ته نشې مواد کوي. بل بس علاوه پر دې موږ تاسې نن ورځ شاهد دي دي زیاتره کسان چې اقتصادي مشکلات لري. مثلا نن ورځ د بیکاري کچه ډیره ده، دوی نشې مواد ته کچه کوي، تر څو هغه درونی مشکل هغه غم سده لري، دغه په وجه دغه کاذبه خوشحالي چې د نیم ساعت یو ساعت لپاره دوام کوي، خپل ځان خوشحاله وسې دوی نشې توکه ته هغه کوي. بل عمده لامل یې دا ده چې موږ تاسې په وطن کې جنګونه دي، هغه انډیوالان دوی د دغه مواد څخه استفاده کوي، د دوی سره ګشت او گذار دې سبب کې شخص د مواد څخه استفاده وکړي.
ستاسو په روغتون کې د نورو کلینیکونو او نورو مرکزونو پرتله ستاسو څه ډول تداوی کوي؟
لومړی خدای دا زموږ روغتون د افغانستان په سطح یو غټ رواني روغتون ده. کوم دلته تداوکه زیاتره د رواني مشکلات لري دغه سیمه رزنان راځي رواني مشکلات به خېډيري دوی د مواد څخه استفاده کوي پر شیر پر دې سیمه په دوی کې غواړو سی دا ودرو هغه رواني مشکلات چې دوی لري د هغه لپاره د ته خاص درملنه او تداوی کوو تر څو هغه رواني مشکلات راکښته سي او دوی د مواد پر شډل څخه الله سبحانه د مشورې په وخت کې باید دوی سره څه وسی نو موږ تقریبا دغه ټول سہولتونه لرو په دې خاطر د موږ مریضان نسبت نورو ته ښه جواب وي سلویش بستر لرو معتادینو کې او موږ بستر مریضان لرو موږ مریض میاشتم ساتو یو نیم میاشتم ساتو پرکې
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0199 15 40 0199 22 155 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2016 منځنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی عزت الله د کندهار شهر د اتم ناحیه اوسیدونکو دي چې اوس د متاجرو د درملنې په یو رختون کې بستری دي د لمرې نشاله چرس څخه پیل کړه او وروسته تر هیروینو پورې ورسید دا چې عزت الله نشوله څه ډول ستونزې سره مخ کړې دي په جاره زموږ همکار صادق رشتینی سره د زړه خواله کړې ده
زیر پلاد رحمت لازم د تیمنایه د مرغان د کلی وسیدونکې زی چې پدینه شاختاسو ما ول د واره چرس کول بیکار وم پر ځای باندې ناسم خواري من درلودل د چرس کرا کرا یو ورځ میله تکلیل یوان دیوال ویل چې شب وسکونه یو شام څه وسکول یو ورځ شام سکول سکول اخر چې خوان نه راکوي اخر راندیوال ول تر شروین وسکول چې واز یو سړی خپل یو کاروبار په یو کار اخته نه پخته کیږي او کار یو خواري ول لري دا خراب باندېوال سره سړی پاره لارښت کیږي بل ورځ را لپسروین ته اخر بچر سو چې خوان نرا کوي بارم پروین زان سخته کی دا و چې پروین سخته وخته وخته و د دروسه پوری اوس پدې روین اخته نو موږ د حکومت صدا خوښ شې اول د واره دي د ساکان بند کی د دې ساکانو د لاسر ډیر زمانان پخته سی وی دی او پخته شل نور پخته کی نو نو ملک د کور سره خوانده خزینوم د ژوند سره ولاګه خوانده خسی دی بل بس ذات یو پشان دی ولې ونیانو کبه خماري وم بم داسي ولک لې ونیان کبه نشاو خو بیخي په حال کې نو نو ما وس د ژوند سره ډیر خو بعد د خوایم پدې بعد د چې مثال په خپل ژوند نه پېدم نه دی معنا ژوند می ډیر ستړي وو سره اخر دا ته مجبور کی چې غلا مکیار لاره وکي سړی دا نشه ډیر ذلیل نشه د خطا پاک ټول مسلمانان جنج وسات
دیو شه ټول ملت تور په کوته کوم چې تاسو متحد بودان تاسو یو ال تاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامه کې صدا سده چې عبد الله کور ته راځي خو ډیر ورختاوي او چیرای هم غمجن ښکاری شوز ته وای چې پر سر می درد یې لږ چای را پخې کړه مرمن یې هم ورختا کیږي او وای چې خامخا کومه بده پیښه سوي ده خو ته یې زما څخه پټوي دا چې عبد الله ولی ورختا دی او ورسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو
او سړی خیریت خو به وي ولې داسې وارخطا یې
بس مو پسې ګرځه یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې
ته وا بله به څه خبره وي ا کبیر زوی دې بیا ځان په بلاخته کړی دی
ولی په کبیر سیمه چه سیمه دی؟
بیرته پوډری شوی دی.
وا سړی، خوله دې په خیر خلاصه وه. کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایې چې پوډری سوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو شکر ډیر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډیره وخته دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او ښې وشرمولو، بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري و، تر هغه وروسته سګرټ لا نه څکوله. څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض محمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای، تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلمه، ویل هلک جوړ شوی دی.
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ، ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو یې سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي.
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام، خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب، زما د زوی ژوند را تباکه او ته وایې چې خیریت دی؟
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاري؟
ډاکټر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پوډر یې پرېښودل کور ته یې بوځئ.
تا خو موږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوځئ.
ما خو نورې خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو موږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي، باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغه شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوځئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه وایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی شوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې موږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هر خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به موږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یو کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي، ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخیه تا موږ ته دروغ وویل؟
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم در کړې وه، تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای، خو اوس یو چاره راوښه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی، که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو. وګوره بیا به بېغوري نه کوي.
زمه ده ډاکټر صاحب، بستر.
خیر ویسی. او حاجي صاحب تاسې به هم بېپروایي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره ډېره مننه، څه چې ته وایې هماغسې کوو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio